دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
د امریکا غږ آشنا رادیو ډیر قدر منوریدونکو السلام علیکم زه شافیا سرداریم دا دی د امریکا غږ آشنا رادیو سهارنی خبرونه پیل شو لومړی به د دې سات خبرونه ووري
السلام علیکم درنو وردونکو د امریکا شخ واشنگتن سټوډیو د زخل خانم پامکړی دې سات خبرونه ته د طالبان حکومت په افغانستان کې د بارانې ډلو شتون او فعالیت په اړه د ملګرو ملتونو امنیت شورا د څارونکو ډلې راپور به بنسټ ورلې او هغه رد کړی دی د طالبان د بارانو چارو وزارت پرندو د شنبه پرز په دې اړه یو اعلامیه کې ویلي چې په افغانستان کې د اسلامي امارت تراکمت ورسته نړۍ او سیمه ته د هر ډول خطر پېښېدو مخه نیول سی او په خبره طالبان هڅه کوي چې له سیمه او نړۍ سره د باور وړ فضا رامنځته کړي د ملګرو ملتونو امنیت شورا په خپل تازه راپور کې ویلي چې د طالبانو او القاعده شبکې ترمنځ اړیکې نږدې پاتې دي او د القاعده شبکې مشر د طالبانو د مشر مولا هیبت الله اخونزاده باید تازه کړی دي په راپور کې راغلي چې د ملګرو ملتونو د غړو هیوادونو ارزونی شي چې القاعده د طالبانو تر واک لاندې خوندي پټنځایونه لري او د دې شبکې غړي په افغانستان کې د فعالیت ازادي لري خود طالبانو د بارنو چار وزارت ویلي چې لنا څرګندو سرچینو څخه باید غلط معلومات ترلاسه نسی او پر وینا د طالبانو حکومت ته د حق ورکړل سي ترڅو امنیت شورا او نورو هیوادونو ته د خپل دایمي استازولۍ لاري مخامخ حقایق ورکړي د افغانستان د بشري وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو ځانګړی راپور ورکونکي ریچارډ بنټ وای په افغانستان کې د ټولو خلکو په تیرا د میرمنو پر وړاندې تبعیض روان دي او په مجموع کې هڅه روانه ده چې په افغانستان کې میرمنې په اساسي توګه منځوي او په ټولنه کې د هغوی حضور له منځه یوړل سي شاغلي ریچارډ بنټ چې د افغانستان د بشري وضعیت په اړه د راپور چمتو کولو لپاره افغانستان ته تللی وو هلته یې ولس پرځي تیر کړي او د طالب چارواکو په شمول په کابل کندهار او مزار شریف کې ګڼو کسانو سره ولیدل ریچارډ بنټ د شنبه په ورځ امریکا ژغ سره په یو ځانګړي مرکه کې ول طالبان د خپل ورزښتونو پر اساس عمل کوي او ولکه لري چې ټول شمول حکومت جوړ کړي ترڅو میرمنې او ځوانان پکښې وزور ولري خو طالبان تل رد کړي او دا نمنی چې په کابینه کې د نورو کومونو استازي نسته د نیپال د ملکی هوایي چلند ادارې چارواکو پر د دوشنبه پورس دا تایید کړي چې د هغې الوتکې ټوټې پارچې موندلې چې په یو غرنۍ سیمه کې نسکورسي وو او پوځي چارواکو د دوه وشتنو څخه د یو وشت کسانو مړینه تایید کړي د اسوسییټډ پرس خبري اژانس د راپور لمخې د تارا هوایي شرکت الوتکه د یک شنبه پورس د شل دقیقو د پرواز ورسته د کنټرول ټاور څخه اړیکه وشلېده په دغه الوتکې کې د هند څلور او د جرمني دوه مسافر هم او د عملی په ګډون نور ټول د نیپال وو د امریکا متحده ایالاتونو د یونان سره یو ځای د ایران لخوا د تیلو د دوه ټانکرونو نیول سخت غندلې چې د خلیج په سمندر په اوبو کې وو او د یونان بیرغونه په لګېدلی وو د غدوارو هیوادونو د ایران څخه غوښتي چې سمدستي د خوشی کړي او د تیلو ټانکرونو نیولې د سمندري لارو تجارت ته خطر بللې د امریکا د بارانو چارو وزارت وایي نت پرایس په یو بیان کې ویل چې د بارانو چارو وزیر انټونی بلینکن او د یونان د بارانو چارو وزیر په ټلیفوني خبرو کې په دې سلاسي وي چې ایران د سمدستي د غټانکرونو پکښې بار کارګو او عملي خوشی کړي بیان زیاتوي چې د امریکا متحده ایالات د خپل ناټو متحد او ملګری هیواد ترڅنګ د دې غیر قانوني کړنې پر ضد ولاړ ده د ایران د سپایي پاسداران انقلاب ځواکونو د خلیج په سمندر کې د جمعې په ورځ د یونان دوه ټانکرونه لاغورسته ونیول چې یونان دا تایید کړه چې واشنگتن ته به د ایران هغه تیل ورکړي چې د روسیې د تیلو د یو ټانکر څخه نیولې وو ایران د شنبه په ورځ ویلي چې د تیلو د غدواړو ټانکرونو د عملی سیاست شه او گرفتار سی بنیدي د اوکران جمهور رئیس ولادیمیر زلنسکی د دوشنبه په ورځ په اروپایي اتحادیه ټینګار کړي چې خپل منځي شخړې ختم کړي او ویلي چې دا کار یوازې د ماسکو سره مرسته کوي او دغه اتحادیه سیغه غوښتي چې د روسیې پر ضد د تیلو د بندیز په ګډون نور بندیزونه هم ولګوي شغل زلنسکی په برسلز کې د اروپایي اتحادیه غونډې ته د ویډیو کانفرنس د لارې دا خبره کړي د اروپایي اتحادیه ترمنځ تقسیم د روسیې پر ضد د نوي بندیزونو پیکیج تصویب د ځنډ سره مخ کړي ځکه چې هنګری وای چې د روسیې څخه د تیلو په واردولو باندې د بندیز ملاتړ نه کوي د فرانسې د بارانو چار وزیر کاترین کلونا پرند د شنبه پر ورځ وویل چې هیواد له اوکرين سره پوځي مرستو ته چمتو دی مېرمن کلونا اوکرين ته تللی او هلته له خپل اوکرين سیال دیمټرو کولوبیا سره یو ځای په یو خبري کانفرنس کې وویل چې پاریس له ماسکو سره په جګړه کې نه دی خو له اوکرين سره به د وسلو تمویل روان وساتي هغه زیاته کړه چې روانونه به اوکرين ته وسلې ورسیږي د فرانسې او د اوکرين چارواکو ویلي چې د دوشنبه په ورځ د اوکرين په ختیځ کې د فرانسې یو خبريال په داسې حال کې وژل شوی چې د ملکیانو تخلیک کول راپوروه او د روسي بمباری وو یو موټر په نشه کړی. د فرانسې جمهور رئیس وویل چې فیډریک لریک ایموف په اوکرين کې وو چې د جنگ حقایق بیان کړي. لریک د بی اف ام ټلویزیوني شبکې سره کار کوي او د فروری د 14مې راسي چې په اوکرين کې جنگ شروع شوی دوهم ځل د راپورونو جوړولو لپاره د غیوات تللی وو. او د ترکیه جمهور رئیس دفتر ویلي چې جمهور رئیس رجب طیب اردوغان خپل روسي سیال ولادیمیر پوتین ته د دوشنبه پر ورځ ویلي چې دا ډیر اړین نه ده چې په سوریه کې دننه د ترکیه سره ته نږدې خوندي سیمه جوړه کړل شي. د 2019 کال د موافقې له مخې روسیا او ترکیه په دې سلاسي وو چې د روسي پوځي پولیس او د سوریه سرحدي ځواک به د سوریه کوردی ملیشه د ترکیه سرحد څخه 10 کیلومتره لري کوي. د فرانس پرس خبري اژانس د راپور له مخې انکارا د کوردی ملیشه ځواک تر روسي سازمان بولي. اردوغان په ټلیفون پوتین ته ویلي تر اوسه دغه خوندي سیمه نه ده جوړه سوي او دا ډیر اړینه ده چې دغه سیمه خوندي سي. هغه زیاته کړه چې کوردی وسلوال د ترکیه پر ضد بردونه جاري ساتلي. انکارا تیرونه ویلي وو چې ترکیه به ډیر ژر د سوریه په شمال کې د ترکیه سره ته نږدې د خوندي سیمې د جوړولو په نیت نوی پوځي عملیات پیل کړي. د امریکا متحده ایالاتو د نوی پوځي عملیاتو د پیلولو پر ضد خبرداري ورکړي او ویلي دي چې دا کار به په سیمه کې امریکایي ځواکونه د خطر سره مخامخ کړي. دا خبرونه چې تاسو د امریکا جغ د واشنگتن د سټوډیو څخه اوریدل.
خبرونه مو د امریکا جغ آشنا رادیو څخه اوریدل. قدرمن اوریدونکو زموږ په دې سهارنۍ پښتو خبرونه کې د افغانستان سیمه او نړۍ د اوسنیو حالات په اړه کې مهم مطالب لرو او د امریکا جغ سر مقاله هم اوریدلی سي. خو لمړی په دا رپورت واوري چې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت په افغانستان کې د بهرنیو وسلوالو شتون او د القاعده سره د اړیکو د پاللو په حق له د ملګرو ملتونو د امنیت د شورا د څار ډلې رپورت رد کړی دی. سیاسي چارو ځینې افغان کارپوهان وایي د یوې خوا القاعده هغه پخوانی ډله نه ده او د بل خوا دا ډله د پخوا په پرتله ډیره ځپل سوې ده. په دې باره کې له کابل څخه اکرام شینواري رپورت راستولی.
د طالبانو د اسلامي امارت د بهرنی چارو وزارت په ویلامه کې افغانستان کې د بهرنی وسلوالو ډلو شتون او پالیت په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د سارون کې د روسي راپور په بنسټه بللې او هغه رد کړې. د بهرنی چارو وزارت مرستیال وایي حافظ احمد زیا تکل د دوشنبه په ورځ خبر اعلان ته په سوالي یو ویډیو پیغام کې ویلي چې پر افغانستان د طالبانو د واکمنۍ وروسته نړۍ او سیمه ته د هر ډول خطر په خېدو مخنیول شوی او په خبري طالبان هڅه کوي چې له سیمه او نړۍ سره د باور وړ فضا رامنځته کړي.
حقیقت دا دی چې د اسلامي امارت په بیا وکمنې دو سر نړۍ او سیمه تل افغانستان د هر ډول ضرر پېښې دو مخنیول شوی او د افغانستان حکومت لتیرو نه هم اشاره هیڅ هڅه کړې چې د سیمه او نړۍ له هوادونو سره د شې اعتماد په زاره منځ کړی. د افغانستان اسلامي امارت پر خپل ژمن یو ځل بیا ټینګار کوي او ډاډ ورکوي چې هیڅ چاته به اجازه ورنه کړي چې د افغانستان خاوره د چا پر ضد استعمال کړي.
د ملګرو ملتونو امنیت شورا په خپل تازه راپور کې ویلي چې د طالبانو او القاعده شبکې ترمنځ اړیکې نګي پاتې او د القاعده شبکې مشر د طالبانو مشر ملا حیبت الله خونزاده ته خپل بیعت بیا تازه کړی دی. د ملګرو ملتونو په دغه راپور کې ویل شوی چې دغه ټولنې د غړو هیوادو ارزونې خي چې القاعده د طالبانو تر واک لاندې خوندي پټول ځایونه لري او د دې شبکې غړي په افغانستان کې د فعالیت ازادي لري. ملګرو ملتونو ویل چې د تیر کال د اګست په 15مه په افغانستان کې وخت د طالبانو اسلامي امارت د رسیدو وروسته د القاعده مشر ایمن الزوهيري یو شمېر پیغامونه ثبت کړي. په دې راپور کې راغلي چې پر افغانستان د طالبانو له واکمنې دو وروسته د القاعده ډلې مالی منابع په داسې حال کې پراخې شوي چې د افغانستان اقتصاد له بحران سره مخ دی. د دغه راپور له مخې د افغانستان په خاوره کې دغو ډلو او نورو ترهګرو ډلو شتون د ملګرو ملتونو غړو هیوادو لپاره د اندېښنې وړ دی. خو د طالبانو د بهرنی چارو وزارت مرسیل وایي وایي چې له ناڅرګندو سرچینو څخه باید غلط معلومات ترلاسه نه شي.
همدارس غوښتنه لرو چې له مجهولو سرچینو څخه دي غلط معلومات نه ترلاسه کیږي. د افغانستان اوسنی حکومت ته د خپل سالم حق ورکړل سي ترڅو امنیت شورا او نور هیوادونو ته د خپل دایمي نماینده لاره مخامخ حقایق وړاندې کړي.
د سیاسي چارو او کارپو طارق پرهادي وایي چې هغه چې ملګرو ملتونو ته دا راپور برابر کړي ویلي دي چې راپور د افغانستان څخه بهر د ډیپلوماټیکو منابعو د معلوماتو پر اساس برابر کړي او د راپور د چمتو کول پر مهال دوی په افغانستان کې نو. د سیاسي چارو دا کارپو وایي چې امریکا د القاعده ډله یو وزړه او ځپل شوی ډله ګړي او په دې باور ده چې دغه ډلې د مشر اسامه بن لادن د مړینې وروسته القاعده د ماتې سره مخ شوې ده.
متحده کوم حمله بسیار بزرگ
خغلی پر هدی ویل القاعده په نړۍ کې د کوم لوی بریډ مسولیت نه دی اخیستی او په خپل الزواهر ممکن افغانستان کې وي خو یو زور سړی دی چې په ناروغي اخته دی او د بن لادن او الزواهر ورسره القاعده کوم ځوان مشر نه دی ټاکلې د تیرو شل کلونو وړاندې القاعده خپل تمویل او شبکه درلودله او د خلیج د هیوادو څخه ورته پیسې راتلې چې هغه حالت وسنشته د خلیج هیوادونه هم بدل شوي او القاعده هم کمزور شوي ده
القاعده هم ضعیف شوه
د سیتی چارو دا کارپوي چې د القاعده پوری مربوط ځنی وسلوال اسلامي دولت دایش سره یو دی شوي طارق پر هادیوي دایش افغانستان کې حضور لري او طالبان په زونو برخو کې دایش سره په جګړه کې دي او په زونو برخو کې ممکن دایش ستراتیژیکي هدف ولري چې طالبانو په ګټه هم وي خو طارق پر هادیوي اوس مال د نړۍ او طالبانو د حکومت ترمنځ یو بیتمادي وجود لري نه نړۍ د طالبانو په خبره باور لري او نه هم طالبان د نړۍ په خبرو باندې باور کوي
افغانستان او نړۍ په اړه تازه خبرونه سیاسي تحولات او وړاندې څېړنې د پیښو کره کتنه او ژوره څېړنه د امریکا غږ آشنا تلویزیون د تازه خبرونو او جامع راپورونو موثق منبع
د امریکا غږ آشنا رادیو څخه راپورونه ته دوام ورکوه د افغانستان لپاره د متحده ایالاتو خاص استازي تامس ویست ازبکستان ته په سفر کې د هغه هیواد له چارواکو سره د افغانستان په اړه خبرې کړې دي. ویست څرګنده کړې ده چې ازبکستان د افغانستان د خلکو د ملاتړ په برخه کې مهم رول ترسره کوي. نور حال په راپورټ کې ووري.
د افغانستان لپاره د متحده ایالاتونو ځانګړی استازي تامس ویست د افغانستان د راتلونکي د څرنګوالي په اړه له مختلفو هیوادونو او افرادو سره د سلام مشورو په جریان کې د افغانستان ګاونډي هیواد ازبکستان ته تللی. وست د شنبه نا وخته په خپل ټوئیټر پاڼه ولیکل چې د ازبکستان د ملي امنیت شورا د بهرنی چارو وزارت له چارواکو او د افغانستان لپاره د ازبکستان له ځنګړي استازي سره لیدل دي.
ازبکستان د افغانستان له خلکو څخه د ملاتړ په برخه کې اصلي رول ترسره کوي. په تیر میاشت کې یو مهم بشردوستانه مرکز رامنځته کړی دی. تاشکند د افغانستان د برېښنا تامین ته دوام ورکوي او د ازبکستان رهبری له طالبانو سره لګډو لومړیتوبونو لکه ترهګري بشري حقوقو او ثبات ټینګیدو کې همکاري کوي.
د سیاسي چارو یو شمېر کارپوهان وايي امریکا نه غواړي چې افغانستان تر دې زیات له مشکلاتو سره مخ شي.
حکومت امریکا نمیخواهد که افغانستان زیادتر بی‌ثبات شود و پاشان شود از نگاه اقتصادی. محدودیت هایی که داره از خاطر کانگرسش است.
وست په خپل تازه څرګندونو کې ویلي چې افغانان د زده کړو آزاد تګ راتګ او کار پشان د مهمو حقونو څخه د محرومیدو له امله اندېښنه لري. طالبانو وخت له رسیدو وروسته پر افغانانو سخت محدودیتونه وضع کړي دي، هغه محدودیتونه چې د نړۍ له خوا غندل شوي دي. پر افغانانو په خاص ډول پر میرمنو د فشارونو د زیاتېدو په دوام نن یک شنبه یو شمېر میرمنو په کابل کې د یو لاریون په ترڅ کې د ښځو لپاره د کار او آزادۍ حق او د انجونو د متوسطه او لیسه ښوونځیو د پرانیستلو غوښتنه وکړه. د لیلا بسیم په نامه د دغه لاریون یوې ګډونوالې وویل:
بدبختانه لس میاشتې کېږي چې د انجونو د ښوونځیو دروازې بندې دي. د افغانستان خلک له بد اقتصادي حالت سره مخ دي. طالبانو د زده کړو او د ډوډۍ نظام برمته کړی دی. زده کړې د هر انسان حق دی او ښځې هم یو انسان دی چې زده کړې وکړي.
له کابل څخه په زرګونه مایل لري په واشنگتن ډي سي کې هم د شنبه په ورځ یو شمېر افغانانو د سپینې ماڼۍ مخته په لاریون کې د افغانانو په خاص ډول د میرمنو په وړاندې د طالبانو وروستي محدودیتونه وغندل.
نن یو ځل بیا افغانان د وایټ هاوس مخې په سره ټول شوي دي او کوم نحوال چې په افغانستان شو روان دي د خپل افغانانو چې خپل وطن شفلي باندې دی او ځکه چې کوم تکونه دلته افغانان راغلي چې د خلکو आवाज ووسی
شیمنګه دلته په امریکا کې د خپل حکومت نه او د نړیوال ټولنې څخه دا غوښتنه وکړه چې د افغانستان د سرنوشت په اړه زر تر زر خبرې اترې پیل کړي او د افغانستان موضوع دی او طرفه کې
وخت د طالبانو له رسیدو وروسته کڅه هم امنیت په نسبی ډول خښوي خو خلک ګنج مېر اقتصادي او ټولنیز ستونزې لري. د افغانستان لپاره د متحده ایالاتونو د سرمفتش ادارې یا سیګار د یونیسف په حواله وایي چې په 2022 میلادي کال کې به 3.2 میلیون افغانان له خوارځواکۍ سره مخ شي چې په دې منځ کې 1 میلیون ماشومان د اقدام د نکیدو په صورت کې د مرګ له خطر سره مخ دي. سیګار وایي د ملګرو ملتونو د خوړو پروګرام اټکل کړی چې په 2022 میلادي کال کې به 2.8 میلیون افغانان د خوراکي مواد او 8.1 میلیون نور افغانان د قحطۍ په شان وضعیت سره مخ شي. سمیع الله جلال زای د امریکا غږ.
انتظار پای ته ورسید. ترنولیدونکو او اوریدونکو، تاسو کولی شئ د امریکا غږ تلویزیونی او رادیوي خبرونه د یاسر ساتلایت له طریقه وګورئ او واورئ. د نوی ساتلایت له لارې تاسو د آشنا، اتصال او کاروان تلویزیونی خبرونه کتلای هم شئ. د امریکا غږ د افغانستان څنګه خبرونه په 4098 پیټا چنل او د آشنا رادیوي خبرونه په 4098 پیټا چنل کې اوریدلای شئ. لمالتیامو د تل پشان مننه.
د امریکا جغ آشنا رادیو ډیرو درنو اوریدونکو، د افغانستان د بشری وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو ځانګړي راپورټ ورکوونکی ریچارډ منیت وایي په افغانستان کې هڅه روانه ده چې میرمنې په اساسي توګه منځوي سي. بنت وحید فیض سره په مرکه کې ویلي طالبان د خپلو ارزښتونو په اساس عمل کوي او علاقه نه لري چې ټول شموله حکومت جوړ کړي تر څو میرمنې او ځوانان پکې حضور ولري. شغلی بنت چې افغانستان ته د راپورټ چمتو کولو لپاره تللی و وایي چې د زمانتونو سره سره افغانان شاته پرېښودل سوي دي. نورحال په دې راپورټ کې واوري.
په افغانستان کې مو د اندېښنې وړ مشخص کوم شیان ولیدل؟
افغانستان د بشری حقوقو ناورین سره مخامخ دی. کله ناکله د بشری ناورین او د حکومت ولې ناورین پاړه اورو، خو د بشری حقوقو ناورین هم شته دی. نو کېدای شي د ملګرو ملتونو د بشری حقوقو شورا پریکړه کړې وي چې د بشری حقوقو پاړه یو نوی طرز عمل رامنځته کړي او زه په دنده وګمارلم. فکر کوم په لومړي سر کې زما په شمول د ډیری خلکو په ذهن کې د میرمنو وضعیت، د میرمنو پر وړاندې تبعیض، د هغوی ګوښه کول او لکه څنګه چې ما په خپل راپور کې هم لیکلي دي، هڅه روانه ده چې په افغانستان کې میرمنې په اساسي توګه منځوي او د هغوی حضور له منځه یوسي. زیاتې هڅې روانې دي چې د ثانوي دورې جونې خوانځیو ته ستنې شي او زه ملاتړ کوم. که څه هم څومره ژر چې کیږي باید جونې خوانځي ته ولاړ شي او اوس د دې وخت را رسیدلې دی چې خوانځي ته د جونو د بیرته راستنېدلو لپاره نیټه وټاکل شي. که څه هم مخکې ویل شي وو چې د جنوري په میاشت کې به خوانځي ته ځي. خود دې ترڅنګ نور موارد هم شته چې پکې د خځو حقوقو تر پښو لاندې کیږي. له بشري حقوقو څخه ګڼ شمیر سرغړونې شته دي. زه غواړم د ژورنالیستانو یادونه وکړم چې واقعا نشي کولای فعالیت وکړي او لکه څنګه چې پخوا آزاد او بې پرې رسنۍ درلودې، د شیعه هزارګانو په شمول اقلیتونه هدف ګرځول کیږي. دا یوازې د طالبانو مسؤلیت نه دی. مونږ پوهیږو چې یو شمیر نورې ډلې هم شته، خو طالب چارواکي مسؤل دي چې د ټولو افغانانو ساتنه وکړي. مونږ خپل سری نیونو او ربړونو د ادعا او په غیر قانوني وژنو او تریتم کې دوه شاهدان یو. زه کولای شم دا ټول درته لیست کړم. همدا شان اقتصادي، ټولنیز او کلتوري حقوقونه هم شته چې لپامه غورځول شوی دي او په پراخه کچه لپامه غورځول شوی دي، ځکه چې بشری ناورین دی. کله چې مال افغانانو څخه وختل چې څو ورته زیات ارزښت لري، ویلې امنیت، خواړه، کار او تعلیم غواړي.
فکر کوي دا ټول شانج تاسو یاد کړل هغوی لري؟
فکر کوم موږ نشو کولای چې په یو اونۍ کې دا ټول پوره کړو. خو بشری ناورین، مالی ناورین او په کومه طریقه چې طالبان تبعیض کوي او شته جبر نور هم زیاتوي، په دې معنا ده چې یو روښانه نقطه شته کې دای شي کمی وي، خو په عمومي توګه وضعیت د افغانانو لپاره ډیر کړکېچن دی.
طالبان ستاسو راپور رد کړي، په اړه ستاسو خبرګون څه دی؟
هغوی د ملګرو ملتونو د امنیت شورا اعلامیه هم رد کړې ده، خو څومره چې زه خبر یم هغوی په دې اړه لاڅه لیکلي نه دي. کوم اعلامیه چې ما خبره کړې ورته ځواب ویلی نه دی.
نړیوال ټولنه څنګه کولی شي چې په افغانستان کې د بشري حقوقو څخه د سرغړونو مخه ونیسي؟
فکر کوم دا پیچلی دی. لومړی باید نړیواله ټولنه په یو ګډ پیغام کې د افغانستان نړیوال ژمنې چې د بشري حقوقو په اړه حکومت تصویب کړي دي وساتي. دویم، نړیواله ټولنه باید حاکمو چارواکو او د افغانستان خلکو ته د خپلو تمو او پیغامونو په برخه کې روښانه او ثابت دریځ ولري او دا کار څومره چې امکان ولري باید د افغانستان خلکو سره په مشورې وشي چې د هغوی لومړیتوبونه څه دي. زه فکر کوم دا به عادلانه وي که نړیواله ټولنه خپلې تمې په واضح توګه
توګه بیان کړي او دې ته مت پابند وسی.
نړیوال ټولنه اوس کوم ابزار په لاس کې لري چې پر طالبانو فشار راوړي تر څو د بشري حقوقو ساتنه وکړي؟
فکر کوم دوه ډوله ابزار شته، یو یې اقتصادي او بل یې رسمیت پیژندلو پورې اړه لري. زما درک دا دی چې طالبان لا هم تمه لري چې په نړیواله کچه په رسمیت وپیژندل شي او پیسو ته اړتیا لري. نو دا دوه موارد تیر کال د اګست میاشتې راهیسې وو. فکر نه کوم چې بدلون پکې راغلی وي او تر اوسه ورته سمه لاره موندل شوې نه ده.
د افغانانو دا ادعا څومره مواجهه چې نړیوال ټولنې افغانستان پرېښودی دی؟
فکر کوم افغانان په بشپړه توګه په حق دي چې وایي د ضمانتونو سره سره چې داسې کوم څه به نه کیږي، شاته به نه پرېښودل کیږي، نړیوالې ټولنې پرېښودې دي. فکر کوم په کوم ډول چې افغانان پرېښودل شوي دي ټکان ورکوونکی ده.
آیا تاسو د دې امکان وینئ چې طالبان ټول شموله حکومت جوړ کړي او میرمن ته د هغوی حقونه ورکړي؟
فکر کوم دا هیواد لدې مسئلې ډیر لري دی او کیدای شي زیات وخت ونیسي چې ورته ورسیږي، خو فکر کوم میرمنو ته د هغوی د حقونو ورکول زیات ټول شموله متنوع او پراخ حکومت پورې اړه لري چې پکې د میرمنو په شمول د افغانستان ګڼ قومونه او بیلابیل خلک شامل وي.
And do you believe the Taliban will give rights to other people to be joined?
فکر کوي طالبان به نور خلکو په تیر مرمنو ځوان نسل ته چې په تیر شلو کلونو کې تحصیل کړي اجازه ورکړي چې په حکومت کې ورسره شریک شي؟
I think they would be
فکر کوم هغوی له دې کار سره علاقه نه لري چې تر سره یې کړي، خو هغوی وایي هغوی د خپل ارزښتونو پر اساس عمل کوي. له اسلام څخه تفسیر په بشپړ توګه محدود او سخت دی، خو زه فکر کوم د طالبانو په ډله کې بحثونه روان دي او کېدای شي پرمختګ کړی وي، خو زه ورڅخه د ژر پرمختګ تمه نه لرم. خو زه فکر کوم چې د ټول شمولیت، غوره حکومتداري او بشري حقوقو لپاره باید مبارزه وشي، کوم چې په اوس وخت کې
د امریکا غږ آشنا رادیو څخه رپورټونه ته دوام ورکوه. د دوشنبه په ورځ په بروکسل کې د اروپایي ټولنې د هیوادونو د مشرانو په غونډه کې د روسیې په ضد د تیلو د بندیزونو په اړه پریکړه ونه سوه. د هنګري هیواد د روسیې مهم ملاتړی دی. لیزا برینت رپورټ رالېږلی دی چې نظرانه یوسف زیه درته لولي.
د رپورټونو له مخې د اروپایي اتحادیې مشران د یوې مسودې وړاندیز په پام کې نیسي چې د روسیې په وړاندې تیلو د هر ډول بندیز نه په یوې موقتي ډول د خام پایپ لاین تحویلي معاف کړي. اروپایي اتحادیه د اوس لپاره د تیلو په بار وړلو باندې متمرکزه ده. که موافقه وشي دا بندیز به د یوکرین په جګړه کې د مسکو په وړاندې د اروپایي اتحادیې د شپږم بندیزونو یوه برخه وګڼل شي. دغه غونډې ته په خپلې وینا کې د اروپایي کمیسن مشرې اورسولا وان ډیر لین وویل:
We've now basically solved all the issues but one, and this is the question of crude oil.
مو اوس اساسن ټول مسلې حل کړي، مګر یو او دا د پایپلاین د لارې د خامو تیلو پوښتنه ده او دلته هم لا بحثونه روان دي. زه ډیره تمه نه لرم چې په راتلونکي دوه ورځو کې به موږ دغه مسله حل کړو، خو کېدای شي چې دغه وروسته دغه مسله حل شي. د هنګری لومړی وزیر ویکتور اوربان د اروپایي اتحادیې اجرایی ځواک باندې نیوکې وکړې او ویل چې تر اوسه پورې هیڅ موافقه نه ده شوې. اوربان ویل: موږ تیار یو چې دغه بندیزونو ملاتړ وکړو، خو که چېرته د هنګری اکمالاتو د امنیت لپاره موږ ته حل راکړل شي چې موږ لا تر اوسه نه دی ترلاسه کړی. د هنګری په شان سلواکیا چک جمهوریت د روسیې په انرژي ډیره تکیه کوي او د تیلو د بندیز په اړه هم تحفظات لري، مګر د هنګری اوربان تر ټولو زیاتې په دا اړه باندې خبرې وکړې. تر دې وخته پورې اروپایي اتحادیې د پام وړ یووالی په دغه اړه باندې خولې دي، ځکه چې دوی د مسکو په وړاندې د تیلو سختو بندیزونو سره موافق دي. ځینې کارپوهان بیا حیران دي چې د اروپایي اتحادیې وویش غړي به د څومره مودې لپاره په یو دریځ باندې پاتې شي په داسې حال کې چې د یوکراین جګړه دوام لري. ماری ډوملین د اروپا په شورا کې د بهرنیو اړیکو کارپوه ده. هغه وویل: د جګړې د پیل نه درې میاشتې وروسته د دې په اړه باندې اټکل کول مشکل دي، خو یو څوک کولی شي چې ډېرې سناریوګانې تصور کړي چې دا به کومې خواته لاړ شي او ځینې د اروپایانو لپاره خورا وېشونکي دي. تمه کېږي چې د یوکراین ولسمشر ولادمیر زلنسکي به د سه‌شنبې په ورځ د خبرو اترو د دوام لپاره د اروپایي مشرانو سره په آنلاین بڼه په دغه سرمشریز غونډه کې ګډون وکړي. نظرانی سوسی، امریکا غږ، واشنگتن.
قدر من اوریدونکو، د دې اوس په امریکا ژغ سرمقاله واوري چې د امریکا د حکومت نظر څرګندوي.
امریکایان د می په مېش کې په ورسته دوشنبه د هغه نارینه او خوځو د نوې کوي چې وظیفه ته د خپل هیواد غوښتنې ته ځواب وي او د خپل هیواد په خدمت کې خپل ژوند له لاسه ورکوي. جمهور رئیس جو بایدن ویل امریکا په جګړه او د جنگ په ورونه کې په وړاندې تللې ده. ازمنګ ازادي او د ګنشمیر نور ازادي د ځوان نارینه او ځوان خوځو لخوا خوندې شوې ده چې د تاریخ غوښتنه ته ځواب ویلې ده او د وی مکوري یعنی د امریکا د مکوري په خدمت کې هر څه ورکړي او دا هر کال د یادونې ورځ ده چې د څو خو قربانی یادو چډیر ورنه غټ اخلي د امریکا د دفاع او د ارمان سره امرستو کولو پیژندل دي. د یادونه د ورځې منزل د 1300 د لسیزه اخر تر رسیدي په داسې حال کې یو د تباکون کې کورنی جنگ نو ورسته بیرته په خو ادریدل و. د جنجال پاته در رسیدول نه درې کال وروسته په 1318 کال کې دا په داسې حال کې چې د خپلوانو د تلفاتو درد لا تر اوسه تازه او د تجربه لرونکو پوځانو د اتحاد اعلی قومندان جنرال جان ا لوغان د می د مشت د شمنټا اعلان کړ چې په دې ورځ به د هغه شپږ سو شلو زرو یا د زیاتو امریکایي عسکرو در ناوې کې چې په کورنۍ جنگ کې وژل شوې دي. د دوی قبرونه په ګل سره خولي کېږي. د لومړي نړیوال جنگ نه وروسته چې نیمه پیړۍ وروسته وشو د ښکلا ورځ په داسې حال کې دا تر دې وخته پورې مشهوره وه. د یادونې وروسته بیا د درناوی لقب ورکړ شوی وو او د هغه چا په ویاړ بال منځل کې چې هر چیرې د امریکا په ټولو جګړو کې وژل شو. جنگ او جنجالونه وژل او تلفات زموږ د امریکایي تاریخ یادګارونه نه دي. دوی د امریکایي کیسې یو برخه ده. دلته د آرلنګټن په ملي هدیره کې اتلان پراته دي چې هغه څه ورکړي دي چې فقید جمهور رئیس لینکن ورته د جذبې ورسته بشپړ حد وای. جمهور رئیس جو بایدن انویل دوی نه وازه په ګیټسبرګ او د فنلند په میدان یا د نورمادی په بچونو کې وژل شو دي، مګر په تیرو شلو کالو کې د افغانستان په غرونو د عراق په دشتو کې هم وژل شو دي او د یادونې په دې ورځ موږ د دوی د میراث او قربانۍ درناوی کوو. دوی د وظیفې درنښت هیواد لپاره ژوند کاوه او دوی د دې لپاره وژل شول او موږ د یو هیواد په حیث په ابدي ډول ممنون یو.
تاسو د امریکا ژغ سرمقاله واورېده چې د امریکا د حکومت رسمي نظر څرګند کړ. دونکو زموږ د خبرونه په هم دي ځای پای ته ورسېده. د امریکا ژغ آشنا رادیو خبرونه دوام لري. ستاسو ټول څه مننه چې زموږ خبرونه اوریدل.